افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیک مرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي، خو پایلې د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي. د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوال ورځ په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي. اخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ هم ویلي چې له تیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او پرونی ستونزو اخته کړي دي. دغه سازمان اندېښنه ښولې چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. نن د دسمبر میاشتې څلورمه د جاپانیو له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلورم پلین دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 کال د دسمبر میاشتې پر څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. هغه چې په کاکا مراد مشهور وو، د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل، د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جریب مځکه خړوبه کړه او نورې پروژې دي. هغه همدارس په دغه دښته کې 100,000 ونې هم کښېنولې. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو. نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپله درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي. افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 120 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل. نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري. په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیا الرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول. لوبډل مشر اکرام علي خیل 23 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري. د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې پوځ یې د غزې په اوږدو کې د څار الوتنې کړي تر څو د حماس لخوا د یرغمل شویو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په برید سره 224 کسان یرغمل کړل. له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یوې اونۍ اوربند پر مهال خوشې شول، خو نور لا هم یرغمل پاتې دي. د درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې، د 130 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې سوي. بریتانیا ویلي چې لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په نتیجه کې وژل شوي او 15 نور تری تم دي. د اوکراین په جنوبي شهر خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه شهر د دنی پر سین لکیني اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی. د دنی پر سین کین اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څو پوړیزه ودانۍ زیانمنه شوې ده. د اوکراین پوځ پرون یکشنبه سهار اعلان وکړ چې د شپې لخوا یې لس روسي بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګیدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو. د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بی پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکوري کړي دي. د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطحه د کړکېچ زیاتوالی شي. په سیمه کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ په ویلامیه کې ویلي دغه حمله نړیوال سوداګری او سمندري امن ته مستقیم خطر جوړوي. ویلامیه کې ویل سوي چې درې تجارتي کښتۍ او عملی د څوارلسو هیوادونو مربوط دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون وویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشه وژل سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنگټن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړی و. د عراق په کرکوک کې یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه ویشتل سوي چې په هشتل شابي وسلهوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشه ځواکونو یو ایتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یوه دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د النجبه ډلې سنګر ویشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې واوریدل. د دوشنبه ورځ ده، د لنده یا قوس 14 د دسمبر 4. د دې خبرونه په راپورونه کې دغه مسایل راټول سوي. د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د اتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوه.
در این نشست ما انتظار داریم به اساس یک
فدی غونده که هیله لرو چی ده سیاسی لاره ده نقشه یوه مسوده ورندشی.
افغانستان کې د داعش او نور افراطي ډلو د فعالیت په باب د متخصصانو نظرونه هم په یو راپور کې اوریدل سي. کله چې پاکستان د ویزې پرته افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه بنده کړه، دې مسالې خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
د خور مېړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي، یو واکسینې پاتې دي، اوس ګیټ بند دی، ماجر نه پرېږدي، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي.
په هرات کې ځینې زلزله ځپلي وایي چې لا هم تر خیمو لاندې شپې سبا کوي. د بریتانیا پوځ وایي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو د ځای ځاګي موندلو لپاره پر غزې الوتنې کوي. په غزه کې بیا وضعیت کړکېچن شول سوی.
په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسېدو او د بریدونو له بیا پیل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او سلګونو شهیدان ترلاسه کړل.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو درا پورنو برخېته. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لارې د نقشې جوړول بللی دي. په دې غونډه کې د طالبانو د یوې اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی و. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخوانی چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست ما انتظار داریم په اساس یک
په دې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یوه مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لا زیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لا پسې غښتلې او بالاخره د خلکو د منلو ور یوه بشپړه پروسه شي. نهایي هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یوې اصلي مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینې وخت بریدونه کوي. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل میثم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي، دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په اتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو ورسته په موسکو او دوشنبه کې وشوي توند خبرګونونه خوده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تیرونه په یو غونډه کې افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د طالبانو پر ضد د چریکي بریدونو او سیمه ایزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې د دې خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تیرونه د طالبانو د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا منډې تیرې، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره سرګندونی دا تاسو ته پښونه درځي، دا به تاسو ته په تاوان تمامیږي. او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام شوی یاست، نور به هم خپل رنګ بد کړي، نور به هم خپلې شوې ارادې و ملت ته ښکاره کړي، او نور به هم ملت ستاسو څخه متنفر او بېزاره شي، بل به هیڅ لاسته راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درې می غونډې ګډونواله فوزیه کوفی د طالبانو چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وایي دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. په ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډيږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، سره له دې چې نړیوالې ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی، خو د طالبان حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی ښولی او ادعا یې کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ښځو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي.
عمردل چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو درېمه غونډه بیا پیل شوه. په دې غونډه کې پر سیاسي اجماع او نورو مسایلو خبرې کیږي. ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې او نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې چا سره مبارزه وکړي او له چا سره نه، خو ځینې نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له وړتیا پورته ګڼي. دا هم په دې اړه تفصیل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2023 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي، کڅه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې باندې ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده، داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشرفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
کوم تورونه چې د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپلې اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاري هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي او داعش ډلې په 2023 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګ سره چې دوی د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرۍ ډلې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرۍ شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوی غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولیس ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا ویرت کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپلمنځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10مه د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې دته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي و. ده دا خبره کړې وه چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په هرات ولایت کې ځینې زلزله ځپلي چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي چې په دې سړه هوا کې دوی او ماشومانو ته یې تر خیمو لاندې ژوند کول سخت دي. دوی ادعا کوي چې د کورونو د جوړولو چارې پڅې روانې دي. بلخو د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې د زلزله ځپلو او په ځانګړي ډول د هغو کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې چې نن سبا تر خیمو لاندې ژوند کوي.
په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونې زلزلې نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډېری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. د دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلي صدیقه وایي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده، نه پوهیږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغې سړې هوا سره ګزاره وکړو.
له زلزلې زیانمن شوی د زندهجان ولسوالۍ د کشکک کلي اوسېدونکی عبدالباقي وایي د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې پڅې روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزله کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وایي نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړي چې لا هم په خیمه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وعده راکړه چې کور جوړوو. موږ 120 کورنۍ یو. له 120 کورونو څخه یې 100 یې د خافي شرکت اخیستي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې شل کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقي د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادعا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمېر زلزله ځپلي اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل
شارکهای مختلفی که به همت خود تاجران و مردمان خیر در رسولی
د بیلابیلو خرګوټ کورونه چې سوداګرو او خیر رسونکو خلکو په ګلران، زندهجان، روباتسنګي او غوریان ولسوالیو کې پر غاړه اخیستي په چټکۍ روان دي او ډېر ښه پر مخ ځي. د دې کورونو کلي به له ژمې څخه مخکې اړمنو خلکو ته ورکړل شي، خو اوس مهال دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمېر خوراکي توکي د دولت تجارت موسسو او خلق لخوا دوی ته ویشل کیږي
مقدار طریق مؤسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای نا
روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم ویل شوی چې پر روان شمی کې بعد د زلزله ځپلو روغتیایي وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو ښځو او هغو کسانو چې له مخکې ناروغ و له خطر سره مخ وي د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلي په شدیدو تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید اوبلن نس ناستي اخته شوي دي د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه عیسا ګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي
یوی چې روغ شي د دې سړی هوا له امله پل یې ناروغ شي یوې ښار ته وړی سینه بغل شوی کلینیک کې دوا ورکړه ښه نه شو بیا یې ورور ښار ته یوړو هلته یې وویل سینه بغل شوی زموږ د ماشومانو دا ناروغۍ د سړی هوا له امله دي
روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر د 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټاکنونو له امله په 302 دیا کلیو کې شاوخوا 250,000 کسان چې 60% ماشومان دي په مستقیم ډول اغېزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ او سم یو نړیواله مسأله د بریتانیا پوز ویلی چې د حماس لخوا د یرغمل سویو خلکو د ځای ځایګي د موندلو لپاره پر غزې د څار الوتنې کوي حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په بریت سره د سلګونو کسانو پر وژلو سربیره لږ تر لږه 240 کسان یرغمل کړل د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ لپاره یو لنډمهاله اوربند هم تامین سو خو تر ماتېدو وروسته اسرائیل بیرته په غزه کې خپل عملیات پیل کړل صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي
د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې د انګلستان پوز به د غزې په اوږدو کې د څارنې الوتنې ترسره کړي ترڅو د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل ونیول له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یو اونیز اوربند پر مال خوشی شول خو نور لا هم یرغمل پاتې دي له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې د 110 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوي شوې بریتانیا ویلي لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر په 1 په اسرائیل د حماس د بریت په پایله کې وژل شول او 15 تنه نور لا درک دي اخو پر غزې ترنګ د اسرائیل د بریدونو لبیا پایل سره چې درې ورځې پرې تیرې شوې د غزې روختونونه له سختو ټپیانو ډک دي سلګونه کسان په تیرو درې ورځو کې د راپورونو له مخې مړه او ټپیان شوي په غزه کې د الاهلي عرب یا باپتیست روختون مشر ډاکتر فاضل نریم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسیدو او د بریدونو لبیا پایل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او په سلګونو شهیدان ترلاسه کړل دا ځل ټپونه د اوربند په خوا پرتله خورا سخت دي نه پیچلی او خلاص دي چې بیړنۍ مداخلې او عملیاتو ته اړتیا لري مخته د سر او ګېډې له ناحیه ګڼ ټپیان رسیدلی او ټول ژوند ژغورونکو عملیاتو ته اړتیا لري اخو اسرائیل خپل بریدونه د غزې جنوب نیمه برخه ته پراخ کړي چیرته چې ادعا کوي د حماس وسلواله ډلې مشران پړ دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي د ملکی وګړو کړاو د زغملو وړ نه دی د بد لړمال اوربند لپاره هیلي ورسته لاغه ختم شوي چې اسرائیل خپل مذاکره کوونکي کور ته وبلل
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري ځینی افغان ناروغ لرونکو وای د پاکستان حکومت د ټوکن فورمې پر بنسټ دغه هیواد ته د ناروغانو د ننوتلو اسانتیا لري کړی ده د ازادي رادیو ته ویلي غواړي چې خپل ناروغان د تداوی لپاره پاکستان ته ولېږدوي خو له ویزې پرته دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي مخکې د موافقې لمخې افغان ناروغانو کولای سوی چې لوزې پرته هم پاکستان ته ننوځي دا هم تفصیل
له پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو په زور د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د ترو زوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه هغه وایي چې د تره زوی له دوه ورځو انتظار وروسته په توخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډېر جدي ستونزه ده. زما یو تره زوی و چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانې په مرسته دوی ته یو مریضي توکن ورکړ شوی و او نه امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوی و، خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکن او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمین بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما شش هفت سال میشه که از تکلیف ګرده.
زما ورور له اوو کلونو راهیسې د پښتورګو له ستونزې کړېږي. څلور کاله وړاندې یې په پاکستان کې عملیات شوي و، خو سږ کال یې بیا پښتورګو کې تیږه پیدا شوه. هغه مو ولېږه، توکن یې ترلاسه کړ خو دروازه کې اجازه ورنه کړل شوه چې له پولې تیر شي. ډاکترانو ویل احتمال شته چې د ډېرو تیږو درلودلو له امله ښایي د هغه پښتورګي له فعالیت ودرېږي.
د مسلې یو شمېر نورې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. د دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه یې سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم پنځه ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هېواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا پنځه واکسینې مې کړې دي، یو واکسینې پاتې دي، اوس ګیټ بند دی، ماجر نه پرېږدي، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي او دوی چې هغه ټیمپوري ویزا واخلي د ده واکسین وخت خو تېرېږي. مونږ دولت نه دا هیله لرو چې دا مونږ دولت پاکستان سره کښېني جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورت پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالي حکومت پاکستان ته د بارونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورت لرل مهم بللي چې په غبرګون یې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسناد لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
د افغان کډوالو ایستل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي.
فعال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 420 112 145.
د نورستان په مرکز پرون کې د یونیسف په مالی ملاتړ سلګونو کورنیو پلسګونو هټیو دفترونو او پانتون ته د تشاک پاکې اوبه چمتو کیږي. مسؤولان وایي چې دغه پروژې چارې د شنبې په ورځ پیل سوې او 10 میلیونه افغانۍ به ورباندې ولګول سي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې په سلګونه کورنۍ هټېوال د دفترونو کارکوونکي او د پوهنتون محصلین د څښلو پاکو اوبو څخه بې برخې دي چې اوس دغه ستونزه ورته د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي همکارۍ حل کیږي. د دوی په وینا چې له 5 کیلومتره لرې چینې څخه به د پیپسکیم له لارې پاکې اوبه هر دفتر، کور او نورو خلکو ته ورسول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز پارون لپاره سد پاسه 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی همکارۍ د پاک اوبو د شبکې چارې پیل شوې چې سلګونو ولسي خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د نوموړې شبکې په بشپړېدو سره به سلګونه کورنۍ د پوهنتون سربیره په لسګونه دولتي ادارات او هټیوال د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ستونزې به حل شي چې د پاک اوبو د نشتوالي له کبله ولس لاس او ګریوان. پارون مرکز نه 15 کیلومتره لرې یوه غټه نه ده، تقریبا هغې نه 4 انچه اوبه مرکز ته انتقالیږي.
هغه وایي د یونیسف په مالی ملاتړ یې د ولایت په نورو سیمو کې هم د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو پروژې پیل کړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي په مرکز پارون کې د ګڼې ګوڼې او نفوسو زیاتېدو سره د نږدې چینو او خوړونو اوبه ککړې شوې دي، خو بیا هم دوی اړ دي چې یادې اوبه د څښلو لپاره وکاروي او ډېری وختونه یې د ناروغیو سبب کیږي. دوی د پیپسکیم نوې پروژې پیل کېدو ته خوښ دي او وایي بشپړېدو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي. قاری محمود:
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته وو، دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوی نه وي، او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نه هم ډېر خوښ یو او ورته دغسې پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا داسې پروژې موږ دپاره تطبیق شو.
نورستان هغه ولایت دی چې ډېرې سیمې چینی لري او خوړونه یې له اوبو ډک دي، خو یادې اوبه ککړې شوې، کورونه او کلي له بهېدونکو اوبو لرې او په لوړو ځایونو آباد دي چې ورته د اوبو رسولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوی دې بیرته راپاسه، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. راپاسه او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. راپاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیدا، راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانا.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا ځای دستی راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلې ډک شه.
کور ودان، همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پامو. سمه ده وړمې.
امیده زویه، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانا، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه نږدې نه ګورم. دوی ته مې وویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نشي.
دادای دا ماشین د ګوړې چای
کور ودان چې نارګل اکا همدلته یې کېده.
امید زویا، زه خو هم چې کتابونه دیم له ځان سره همدلته راوړه، هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو، بیا نو کولی شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډېر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم، کاریګر به وږي شوی وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امید زویه، چنارګل ته مې یو بایسکل اخیستی، یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی دی، دلته موټر او رکشه نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی، چنارګل ولیږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویه، چنارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پې راوړي.
سمه ده، زه به یې دستي ولیږم.
فرزانه، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول، زه هیڅ بې یادم نه یم. ښه ساعت تیر دی.
هو رښتیا وایي، ډېر ژر ورسره بلد شول، کور یې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې، ماشومان دې وبال دی. خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم وروره.
علیکم سلام فرزانه خوری، زیره می در بنده، زمون ناروغ شو، خبری وکړه.
څه څه رښتیا وایي؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیره ورکم.
خیرات خدای فرزانه، څه خبره ده؟
جمیلې زیره می در بنده، میړه دې په اوش راغی، وای چې خبرې وکړې.
یا الله ستا نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومې غږ دې واورېدو. الله فرزانه درځه چې ورشو.
نه نه لږ صبر وکړه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الله درځه چې ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکړه، درځه ځان آماده کړه، زه به هم درسره مرسته وکړم. هلک بم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانه په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تور ته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده، ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده، ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، سوچ هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې راوغوښته، اوس به ماشوم هم آماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایي؟
وای خدایا، زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده، خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
ریشه زما خوږه زویا، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانه بس دی، نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګم راغی. خورې ټکسي راغله، درسه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی،
دقیقې ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راوتل، شی لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانه، دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلک کیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي. دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا؟ دا به قیمته خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زرو افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا، یو دانه لوک به تاته را پیدا کړم. حاجي صاحب بای پیسې راکړي کنه؟
او را پیدا یې کړه، پیسې یې زه درکوم. پوهېده چې سم مسلکي کمرمن دې جوړ شي.
پر سترګو حاجي صاحب،
اوهو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی. هغه د حاجي صاحب شیرین او خیالي ګل هم ورسره ناست دي.
اوهو دوی سره خو پسومشته.
چې په دې په سبا نه بس کوي
ولې هیر وشول حاجی صاحب منه کړې وه که تجار خدای پاک زر روخ که نو په سبا حلالوي ګمان کوم د خیرات لپاره یې اخیسته
خخا خدای دې خیرات قبول کی
حاجی صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیسته
او ملک صاحب وعده مې کړې وه چې په سبا حلالوم مریض مو خدای پاک ښه که اوس به خپله وعده پوره کوم
خدای پاک دې قبول کی
امین سته زورونه وهي راځه کنه حاجی صاحب ته لږ صبر وکړه زه دروالم
وایم کور مو لږه لر ډک شه دا به څوک لالی زما خو علاقه پکې لاس ګرځي
هیڅ غم مه کوه زه چې درسره یم نو د هیڅ شي غم به نه کوي سر و پښې د غونچه ګل دي نور به خیرات کړو
کور مو ودان حاجی صاحب یاره که زما منی همدلته یلال کوي او په دې کاریګرو یې وویشي له دوی نه به مستحق خلک له کومه شي
رښتیا وایي
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور که
والکه چنارګله ته لاړ شه یوه چاړه یو تبرګی یو پوزای او رسۍ راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کړو
وایم په سترګو ملک صاحب
ښه نو تاسو څو پورې دا وسایل آماده کوي زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم چې څه یې کړي دي والکو کاریګرو حاجي صاحب شیرین یو پسه خیراتوي تاسو باندې ویشي خپل حق ترې واخلئ او مازیګر ته یې خپلو کورونو ته ویسئ او له خپلو بچو سره یې په ګډه وخورئ او هو زموږ مریض ته دعا وکړئ چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي
مالک صاحب راشئ چې پسه حلالوي
سمه ده سمه ده دا دی درغلم
ملک صاحب راشه کنه په دې پسه باندې ده بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر
خیرات ته بولشه
اوهو انت پیسې ولې کمې دي دا چا اخیستي مش لویه خدایا دا د فرزانی امانت پیسې دي او خدای خبر چیرته رانه ورکې شوې دي اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم
مور ولې خپای
هېڅ لورې پیسې مې ورکې شوې دي اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم
مورې زه وږم
زیبا جانې لورې لږ صبر وکړه چې د فرزانی پیسې رانه ورکې شوې دي رښتیا تا خو نه دي لیدلي
نه
همت خان نوی اخیستی
مور مور دې دې نن پلار پیسې واوسلی ما ولیدو
رښتیا وایي
او ما خپل ولیدو
خان نو همت خان ولیدا سی کوي کې پیسې په کارو نو ما ته به ویلی وای چې همت خان پیسې ستا اخیستی دي بیا یې څه ګلان نوی کړلی
پلوشي او پلوشي چیرته ورکه
ولی څه ټکر الویدلې د چې داسې چیغې وهي دلته یم کور کې
ته ولې داسې ورختا یې او دا رنګ ولې داسې الوتې ده څه خبره ده ټنډه دې تروا ده
پیسې مې ورکې شوې دي پیسې
نه بابا پیسې دې چیرته ورکې کړې دي
دې الماری کې مې ښې وې اوس څه شته او څه نشته
اوس ساده ګولې له دې الماری نه خو سار ما یې 2 روپۍ واخیستې
نو چې کا اخیستې ولې دې ما ته ونه ویل ولې داسې په خپل سر کارونه کوې بیا پردې پیسې دي
غلې کېنه زمنګ په کور کې پردی پیسې څه کوي
دا د فرزانی پیسې دي د فرزانی ما ته امانتی را کړی وی
زبابا خو ستا په ماش کې دې بیرته را نه وګرځې نو
تو با خدایا څه رقم سړی ته نو زما له ماشې ولې وګرځوي
مورې جنگ ما کړې راړېګم
غلی شلورې مونږ جنگ نه کوو خبرې کوو
ورکه کا ورشه لاړ شي او پیاله چای را تراوړه
همت خانه د فرزانی پیسې را تراکه بده خبره ده پردای امانت څوک نه خیانتوي
ګوره پلوشي ما سره نشته درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کې څه تختو خو نه
زما له ماش سره ستا څه کار دی خپل ماش کې دې حساب کا ته په دومره پیسو څه کوې کور او ژوند لري که نه
غلی شه پلوشي نور مې ماغزه مه خوره زما او ستا مال چا ویشلی دی زه ته خو یو یو
بس ډېره چالاکي مه کوه ته خو نه له کوره خبر یې او نه هم له مصارفو نه همدا زما ماش دی چې کور پرې چلیږي
لا حول ولا نقدې په شیطانی یاره خو څه درته ووایم نو هغه د ملک اصغر خبره سمه ده ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کار شروع
کړه څه تا لکه چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده ګوره همت خانه دې سړي نه لاس واخله که نه نو په لوی غم دې اړوي
په غم مې نه اړوي نن یې غوښتی وم ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي رښتیا وایي زم لاړم له یوې ښځې سره مې کار شروع کړه خدای دې زما بیخ شین کی
همت خانه خیر دې سوال درته کوم چې له ملک اصغر خان نه لرې ګرځه
هغه خسړی نه دی جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصه ورسره کار کوم. ډیره کبرجنه شوې که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه وکه هر څه دې چې درې وي وېکه، تا نو کله زما خبره اورېدلې ده، تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وهه کنځلې وکه چې اعصاب دې جوړ شي.
مور جنگ مه کوه چې تارې کړم.
زما خوږې لورکې غلی شه، جنګ نه کوو.
ها دا دې پیسې. بس دی نو دا کور دې نور په تا مبارکي. زما ځان ته کار پیدا کوم، ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه تا ته وایم ودرېږه، چېرته روانې؟
فرزانی خوری د قوا واخله، نن ډیره ستړی شوې، اعصاب به دې لږ آرامه کړي.
ډیره مننه شیر زمان وروره، رښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کړو.
ښه فرزانی خوری، څنګه د دې ځای روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه یې ارزوئ؟
دا خونه پرمختللي هیوادونه دي. دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډیره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډیر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان وو.
رښتیا وایې، دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید همداسې ووسي. فرزانې، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زموږ خلک مرستو، صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودانو سفرځانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي. راډي شي، درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه، چې دا جمیله خور او خاوند به څنګه وي؟ ته خو باړتیا نه لري، یو ځلې پوښتنه نه کوو؟
زه به یو ځل پوښتنه وکړم، ته همدلته کښېنه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي میناخانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې یو بل ګیلاس قوام راواخلم. راځه خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړی شوم، اعصاب مې څه ناڅه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول، څه ته خو یې اړتیا نه درلوده؟
له لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه کړه، بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه و؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ په ښه کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او میناخانې ته مې ډېر اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې اکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي، چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی چې هغه استاد فیروزه.
یاره چینار ګله، ډېر نازوانه بنی آدم، دا مې لا نوې واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کړي.
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا څه ګډې وډې وایي واله کش هغه
وایي؟ اول سلام بیا کلام.
والکه چینار ګله، سپین بلبله، ډېر ښه وار دې په وکړ. اول سلام بیا کلام.
ځینې وایي فلانی په ګیله نه کې وبس کلی دي، لدنه ګیله نه ده پکار. کور دې لغلې ډاکشا، له خلکو سره سلوک زده کا. سلوک
سمه ده، سمه ده. دومره نو هوښیارم نه چې څومره باټې ولي. او اے، ستا خوله کې خو هیڅ برکت نشته. ټول عمر خلکو ته وایي چې کور دې له غلې ډک شه. ما خو نه غنم ولیدل او نه وریجې.
کېنه خواسې څوک لو لګې مړه شوي. دا بوجۍ بوجۍ غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
ولکه څینارګله د څینار بلبله زموږ د خیرات غوښه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي. غوښه راکه چې بیګا ته د خپلو بچو سر نوش جان کو.
ګوره کنه استاده ته خلک په جنګ اچوي او خپل ځان بیا غلی نیسي.
نه 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 یار دا څه کوې چینارګله؟
کله مې په جنګ اچولی استی وا
چینارګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
والکه شاغه ډېر اکړه ته مه کوه چې غوښه دې له ما سره ده. ولا چې وچه خوله خو دې بېرته ولېږم.
نه کنه یاره داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم. د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکه چې ښه مزېداره خوروا تر پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کو. کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې. وچې وچې دي چې لږ پرې غوړې کړم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
والکه چینارګله ودې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین د څه لپاره خیرات وکړ؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړ. وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړ نو زه به اتمان ورته په سه لالوم.
ښه ښه نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی. خبرې کوي او پوه شوی دی.
هو رښتیا خبره مې را یاده شوه. ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي. ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره یې. نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره نو چینارګله وایم د خولې دې زار شو. دغسې غوړ غوړ زیرې را کوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه ماتانه ته وار وکه چې دې زعفرانو چای در باندې وڅکم چې اعصاب دې آرام شي. ګوره دا چای هغو ته ښه دوا ده چې خپلې ښځې سره یې جنګ کړې. ما خو درته پخوا ویلي وو چې هېڅکله به د ښځې لاس لاندې کار نه کوې خو تا نه منله.
یاره ملک صاحب هزار خانه دومره ناز مرا کوه چې نازدانه به مخته شم. اوس دې پوره وړی وایه کنه څه درته وکم. امر کوه امر.
یار احمد خانه نو پنجکه آفرین د ما دغسې نر سړی په کار دی. احمد خانه ته مې تش په څنګ کې اوسه نور هېڅ هم مه کوه. ما ته داسې کس په کار دی چې د ما د دښمن سترګې ترې وڅښي. بد سړی په بد ځای کې پوکارېږي.
ملک صاحب زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې. ما په موجودت کې هغوی خپله تښتي. یو په یو یې درته ورکوم. لنډه غر له اوبو نه ډارېږي.
وایم آفرین دغسې نر ژوند په کار دی. وایم ته لکه زمری اوسه زمری.
زه لا اول زمری وم ملک صاحب. زه د ګیدړانو سره سخت قاتل یم. دې یوازې را په ګوته کړه نور دې ته مړیم خلاص دې مړی.
یاره منم د احمد خانه ښه نو سلی همدا اوسه دا معاش له ما سره مقرر شي پوه شوې؟
بس سمه ده ته مې رئیس او زه دې بادیګارد.
یاره نو احمد خانه داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه. د هېڅ شي غم نه کوې. بس دې ما مټو بدو شه یا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه.
کور دې ودان ملک صاحب. ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي. زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کوم.
ښه نو د ما زمریه همدا اوس ته په کار پیل وکړه. اول به د ما دهقان پسې لاړ شي. ټول حساب کتابه ورسره ته کوي. ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوي. وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي سر. هو د ما جاو جلال به څه ساتې؟
ملک صاحب ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښیي له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم. زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم. څوک به رانه سر پورته نه کړي سر.
بس نو زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم. وګوره احمد خانه ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک. چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي.
بس نو نور به د هېڅ شي غم نه کوې. زه همدا اوس د دهقانانو خوا ته ورځم. اول به د هغو سر او غوږونه ورخلاص کړم.
بلکل سمه ده ورځه.
یاله بس نور درنه لاړم ملک صاحب.
په مخه د زیړې ګلونه ورځه ورځه لاړ شه.
دا
صبر چی اوغړه پوکم له ګونګ سره به د ګونګ په ژبه خبرې کوي. همت خان د کوتک سړی دی، وایي زه دې چې سمه ګټه ترې واخلم او ځینې کسان پرې ښه ورته کوم. زه باید د کوتک سړی ولرم چې څوک سر را نه پورته نه کړي. سر او سړی به بدې ورځې ته ساتي. همت خان د بدې ورځې سړی دی او ما ته ښه پکارېږي. خدای دې راوله همت خانه.
چپشه زما خوږه زویه، ته غلی شه چې زه د فرزانې ترور ته زنګ ووهم چې کله راځي له خیره سره، او که نه راځي چې ستا واکسینونه درته وکړم چې خدای مکړه ناجوړه راته نه شي. دادی زنګ خو ورغلو.
سلام علیکم شبنم.
وعلیکم سلام، څنګه یې فرزانې؟ صحت دې ښه دی؟ دادی شمیره مې خو در سره شته. ده ریحان غږ دی، ملالۍ سره ګړېږي.
ډېر خوږ ماشوم دی. ته دې د موبایل کمره چالانه کړه چې ریحان جان وګورم. په څه خپه شوی یم.
سمه ده خورې. دادی ته ښه ښکاري.
هو ومې لیده ریحان جانه، څنګه یې؟ جوهي وخوږه.
هو رښتیا فرزانې، مریضان مو څنګه دي؟
شکر دی دواړه ښه دي. زه نن روغتون ته راغلم څو مریضان وګورم. سبا ته کېدای شي افغانستان ته حرکت وکړم.
څه وایې رښتیا؟
هو درځم له خیره سره، ځکه چې ناروغ مو نسبتا ښه شوی دی او له خطره ووت. بیا دلته مېرمن هم ورسره شته او شیرزمان هم شته، نو زما ضرورت نشته.
ښه ښه، نو سفر د خدای بې خطره که. زه او د کلي نورې مېرمنې سبا ته ستا هرکلي ته درځو. ملک صاحب اشرف خان راته د استاد فیروز موټر په کرایه کړی دی، ویلې ورشي او فرزانه په قدر او عزت راولي.
نو ما پسې ولې راځې؟ زه خو څه نابلده یا مېلمانه نه یم.
فرزانې ته زموږ کلیوالو ته هر څه ټول درته په ډېره درنه سترګه ګوري. ښه راغلاست دې راځي.
هسې ځان مه پازابوئ، زه خپله درځم. هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ.
ستا د راتګ په بهانه به هوایي میدان وګورو. ښار ته به هم یو ځلې سر ورښکاره کړو. پرېږده چې ټول درشو.
خو دغسې پاکه خبره راته وکړه. بیا نو سمه ده، راشئ ټول راشئ. لاره کې به ډېرې کیسې هم وکړو. ته خارج کیسې به درته وکړم.
ډېره ښه ده، خامخا درځم.
مننه شبنم. هو رښتیا، د ریحان جان واکسینو ته اندېښنه مه کوه. لږ ورته وخت شته. کله چې زه درغلم بیا به یې د واکسینو هم وکړو.
سمه ده خورې، همداسې به وکړم. کله چې ته په خیر سره راغلې بیا به مشوره وکړو.
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی. که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه.
ژوندی اوسې فرزانې، ځان مه په عذابوه. یوازې ولې ځان ستړی کوې؟
ښه نو شبنم، ما ته غږ کوي، زه به لاړه شم. بیا سره خبرې کوو له خیره سره.
سمه ده خورې، زه په الله دې سپارم.
ریحان جان زما له خوا مچوکه. د خدای په امان.
په سترګو، الله دې مل شه.
مننه.
درانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو تر پایه اوریدلې وي. شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده. د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و. اوس یې چې ماشوم وزېږېده نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دادی مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا
ملالی خوایی دا مڼا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو 3:00 ساعت.